رفتارهای سنتی با خواهرانمان در کارهای خانه کمک و همکاری کنم.
اوریدن کوستری مسیده ما زیګر شپږ بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې دغه دوه ورستي خبري مجلې پاتې دي چې د ماشام ترو بجو پورې به تاسې اوري په دغه نیم ساعت خبري مجله کې د افغانستان په اړه تاسې بیا هم رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. اول په مو کړی د 10 ساعت مهمو خبرونو د چیفر به ظاهري وړاندې کوي.
د غزنی د اندر ولسوالۍ مسولین وایي له 15 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي او مرستې ته اړتیا لري. افغان چارواکي وایي په راتلونکي اونۍ کې به له ترکیې سره هوایي دهلیز پرانیزي. او د امریکا دوی جنګي جټ الوتکې د الاسکا په سواحلو کې د نړیوالو اوبو پر سر له دوو روسي بمب غورځوونکو الوتکو سره مخ شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بغلان د مرکز پلخمری په ځینو برخو کې درنو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولې دي. د بغلان د ولیوان محمود حقمل ازادي رادیو ته ویل چې د پېښنن سهار سوي او د خسراتو په اړه یې زیاته کړه.
د اثر باریدن باران ها او فرازشدن سیلابای مدهش در
چندین دوی د بارانونو د اوریدو او سختو سیلابونو لکبل چې د پلخمری په سوسیمو کې راپور نو ورکړل شوی دی. لمړنی راپورونه شی چې په یو میرمن مړه او یو میرمن زخمی ده او دوه ماشومان لا درک دي. شغله حق ملوی په دې سیلابونو کې خلکو ته مالی زیانونه هم رسیدل خو په اړه دقیق معلومات ورنکړل. په همدې حال کې په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د کارکونکو له قوله راپور ورکړی چې ځبند شپې ته کورونا د پلخمری په دینو سیمو کې تخریب شوی دی. خبريال وایي ځایو سیدون کې بیا د ځبند سلو کورونا د تخریب خبره کوي. د بغلان چارواکي وایي اوس مهال نهرین او دوشي ولسوالیو کې هم بارانونه دي خو وایي د سیلابونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوی. د شغله حق مل په خبره د ارتیا په صورت کې خلکو سره د مرستې او همکاري لپاره چمتووالی لري. د غزنی د اندر ولسوالۍ مسولین وایي له 15 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي او مرستې ته اړتیا لري. د اندر ولسوال محمد قاسم دیسیوال ازادي راډیو ته وویل چې له مرکزي چارواکو یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
د ولسوالۍ شاخه منطقې سیمې ولارې ټولې د لواب دښمنانو لخوا بندې شوي دي او که خدای نه که خدای نه کړي توجه ونه کوي طبعا د دې پایلې به بیا خرابې وي او مشکلات بدیوی او مشکلات ورس ورس بیاب سگیریگی زواکون اولیگی زمینی او اوائی عملیات پای دی جراسی پا کبیس شکل پرات.
د اندر ولسوال زیاتوی وسلوالو طالبانو د ولسوالی شاوخوا سیمو ځای خلک له خپلو کورونو ایستلی او هلته سنگرونه جوړ کړی دي. بل خو د غزنی امنیتی چارواکي دا ګواښ ډیر جدي نه بولي او هر ډول ځوابي بریتونو ته آماده دي. افغان چارواکي وایي په راتلونکي اونۍ کې به له ترکیې سره هوایي دهلیز پرانیزي. د بانکداري په چارو کې د ولسمشر د مشاوریت عام اړیکو مسؤول سمیر رسا نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا د هغو هڅو یوه برخه ده چې له مخې یې افغان حکومت غواړي روان لمریز کال د دغه هیواد د صادراتو سطحه له $1 میلیارد لوړه کړي. د شغلې رسا په خبره د افغانستان او ترکیې ترمنځ دغه موافقه به په دوو ورځو کې لاسلیک سي. دی وایي د دې لړۍ په لومړني پرواز کې به له افغانستان څخه ترکیې ته 15 ټنه مال انتقال سي. افغانستان وچه میوه غالی طبي بوټي د څارویو پوستکي او نور تولیدات ترکیه ته صادر کړي. شغلی رسا زیاتوي تر دې وروسته اونۍ به له سعودي عربستان سره هم هوایي دهلیز پرانستل سي او په لومړني پرواز کې به 5 ټنه زعفران او وچه میوه هغه هیواد ته واستول سي. افغانستان په وروستیو کلونو کې له هند او قزاقستان سره هم هوایي دهلیزونه پرانیستي دي چې تر اوسه له همدې لارې د افغانستان 2500 ټنه تولیدات هغو هیوادونو ته صادر شوي دي. سمو جغلاسه د ایراډیو ری په عراق کې نن پارلماني انتخابات روان دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی چې په خپل شیه د هڅه کوي چې په خپل هیواد کې د واشنگټن او تهران د نفوذ او توازن رامنځته کړي. د الابادی نږدې سیالان په دې انتخاباتو کې نوري الملکی او د شیه ملیشو مشر هادی الاميري دي چې دواړه تهران ته تر الابادی نږدې دي. وروسته تر دې چې تیر کال عراق د داعش افراطي ډلې پر ضد د بریالیتوب اعلان وکړ د لومړي انتخاباتي چې په دې هیواد کې ترسره کیږي. د امریکا دوی جنگي جټ الوتکې د الاسکا په سواحلو کې د نړیوالو اوبو پر سر له دوو روسي بمغورځونکو الوتکو سره مخامخ شوی دی. د امریکا د دفاع هوا ځواک په اعلامیه کې راغلی چې د پېښې تیر ورځ د الاسکا د لویدیځو څنډو په 300 کیلومتر کې شوی دی. د امریکا دوو اف 2 ډبل امریکایي الوتکو دغه روسي بمغورځونکو لیدلی او د نړیوال زون تر بلې غاړې ورسره تللی دی. د اعلامیه له مخې امریکایي الوتکې شاوخوا 40 دقیقې له روسي الوتکو سره په نړیوال هوایي حریم کې پاتې شوې، خو وايي روسي الوتکې د امریکا هوایي حریم ته داخلي نه شوې. د روسي د پوځي چارواکو د وینا له مخې امریکایي جنگي الوتکې د روسي الوتکو ته تر 100 متره نږدې نه شوې. او د ماليزیا په خونی صدر اعظم چې ائتلافي حکومت د تیرونی په انتخاباتو کې حیرانوونکې ماته وخوړه د چارواکو لخوا ممنوع خروج سو. نجیب عبدالرزاق د اوازو له مخې غوښتل نن له خپل میرمنې سره اندونیزیا ته ولاړ سي، خو ډیری خلک د کوالالمپور هوایي ډګر مخ ته راټول شول چې د هغه د سفر مخ ونیسي. پر نوموړي تور دی چې د 2 میلیارد ډالري یوې ماجرا کې لاس لري. رزاق تر دې خبرونو وروسته نن استعفا وکړه او د ماليزیا د ملي سازمان د سیاسي ګوند او د ملي ائتلاف جبهې مشري پرېښوده. د ملي جبهې ګوند چې له بریتانیا څخه د ماليزیا د خپلواکۍ لاخستو څخه تر اوسه واکمن وو، قدرت د مهاتیر محمد په مشرۍ د څلورو ګوندونو ائتلاف ته پرېښود او په دې توګه شپېته کلنه واکمني ختمه شوه. اوس مهاتیر محمد چې 2 کلن دی د نړۍ په سطح تر ټولو زوړ انتخابي مشر دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوریدونکو د مازګر شپږ بجې او شپږ دقیقې دی. نن د شنبې ورځ ده، سور 22مه ده او د می د میاشتې له 12 سره برابر ده. ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان پر انتخاباتو خبرې کوو. وابوري چې د افغانستان په ولسی جرګه کې پر انتخاباتو څه ډول بحثونه شوي دي.
ولسی جرګه هیڅ پایبندی به اصول وظایف داخلي او قانون و حاضری نداشت.
افغانستان په ولسی جرګه کې نن د جرګې پر یو شمېر غړو انتقادونه وسول چې د افغانستان د هغو خلکو رای تدرناوی نه کوي چې دوی یې وکیلان ټاکلي دي. په دې اړه هم په خبرونه کې رپورټ لرو. د افغانستان حکومت نن په ماليزیا کې د اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا د یو شمېر مذهبي مشرانو د غونډې هرکلی وکړ. په غونډه کې شوې فتوایي د افغانستان د سولې په ګټه او بلله. خو په افغانستان کې یو شمېر سیاسي کتونکي بل نظر لري. په دې خبرونه کې سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو ته هم کتنه لرو. د اسرائیل او ایران ترمنځ سیاسي کړکیچ پر زیاتېدو به په خبرونه کې رپورټ درته وړاندې کړو. وروسته د افغانستان په د انتخاباتو په ارتباط ورسیو بحثونه ته د انتخاباتو یو شمېر څارونکو بنسټونه د تذکرې پر کاپی د سټیکرونو پر نصبولو اندیښنه څرګندوي. د کله چې یو څوک د انتخاباتو د نوم سپټونی مرکز ته خپل تذکره وروړي، په د نوم سپټونی مرکز کې پر تذکره باندې یو سټیکر ورلګول کیږي. خو د افغانستان د آزاد او عدالتانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار په انتخاباتو کې درغلي تلاره برابر ولې سیم. دا چې څنګه د خان محمد سیند پر رپورت کې به واوري.
د تذکرو پر کاپیو د سټیکرونو نصبول د انتخاباتو د سارونکو بنسټونو لغبرګون سره مخ شوې دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه اقدام پر بنسټ یو کس کولای شي چې څو ځلې او په څو مرکزونو کې رای ورکړي.
تصمیم آخر بدون شک در جامعه تا حد نگرانی را به بار آورده که ممکن است
دوبل ورستی تصمیم پرتل شک په ټولنه کې اندېښنې را پارولې دي او ممکن لدې لارې د درغلې او ناوړه ګټې اخیستنې امکانات ډیر شي. که په دغو انتخاباتو کې د درغلۍ کچه زیاته وي، پر انتخاباتو به د خلکو باور کم شي.
ممکن در بدها بسیار پایین بیه.
خاغلی رشید ټینګار کوي چې د درغلې د مخنیوي لپاره باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو میکانیزم په پام کې ونیسي. په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا یو اعلامیه خپره شوې چې پکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له قوله راغلي چې د خلکو د اندېښنو په ځواب کې دغه کمیسیون تصمیم نیولی چې د مراجع کوونکو د غوښتنو په صورت کې سټیکر دې د تذکرې پر کاپی ولګول شي. لدی ورسته زین راپورونه خبرو شول چې ګواکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون زین کمشنران په دغه پریکړه کې شریک نه دي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د هیواد ځینې خلک پر تذکرو د سټیکرونو لګول د ځانونو لپاره امنیتي خطر ګڼي، له همدې لامله په انتخاباتو کې له ګډون سره لیوالتیا نه ښیي. د راپورونو له مخې دغه اندېښنې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو د ګډون د کموالي لامل دی. په همدې دلیل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیره پنجشنبې په ورځ د نوملیکنې په ولایتي مرکزونو کې د نوملیکنې پروسه یوه میاشت نوره هم وغځوله. اومه غختل د انتخاباتو د سارونکو بنسټونو د اندېښنو په تړاو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د تذکرې پر کاپۍ د سټیکرونو له نصبولو سره مخالف دي. د دغه جرګې غړی عبدالقادر وطن دوست وایي:
نو دا دا مانا چې دا انتخابات به د تقلب نه ډکې او د انتخابات به نه وي، انتصابات به وي. ځکه په یوه تذکره هغې باندې یو کس کولی شي په سلو مرکزونو کې ثبتنام وکړي.
د ولسی جرګې بل غړی فکوري بهشتي د معلوماتي بانک په جوړولو تاکید کوي، ځکه د ده په خبره معلوماتي بانک کولی شي چې د هر ډول فساد او درغلۍ مخه ونیسي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې به د روان کال د میزان په 28مه نیټه باندې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شورا وو انتخابات کیږي. په پکتیا کې خلک وایي چې د خلکو استازو نن ویلي چې دوی لپاره باید حوزوي انتخابات وسي، ځکه دوی وایي چې دوی ته خلک د نوم ثبتونی مرکزونه کم دي. هغه کسان چې ورستول سوي دي شمېر یې دومره نه دی چې د ټولې پکتیا خلکو ته چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي ورورسیږي. د دې نور مشکلات هم درلودل چې نن یې د افغانستان د جمهور رئیس یو شمېر سلاکارانو سره مطرح کړي دي. د افغانستان د جمهور رئیس یو شمېر سلاکاران نن په یو پلاوي کې پکتیا ته تللي وو او د خلکو له استازو سره یې کتلي دي. زموږ خبریال اصیل زادزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
دا غونډې ګډونوالو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په ترسره کیدونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره د تذکرو د ویش او نوم لیکلي پروسې پر وړاندې شته خنډونه، اندېښنې او وړاندیزونه له کابل څخه راغلي پلاوي سره شریک کړل.
نن د احصایې په دفتر شاته موږ ولاړ یو، تر نه نیو بجو کې دا ټیم وزینه موږ په زموږ ورو د موږ سره په یو کیلومتر کې نزدې. دا چې الته لار چې موږ وایي چې قانون به ورځ کې سل تذکره وي، په ټولو ګردیز په ټولو پکتیا کې درې ګروپه در نه کسان دي. نو تاسو قضاوت وکړئ چې تر یو نیم میلیون نفوس وي، آیا دوی په ورځ کې د درې سوه کسانو تذکره ته کفایت کوي؟ جگہ پور میں جدید تذکیروں دو پارا ضرورت ہے، اکثر وقت دموک کو ولایت کے موجودیت نہ لگی باید گرائی دیوی مرکز ہونا رسم کے آواز نکودیت تذکیری دیویش مرکز ہونا باید زیاد چی تعدادی مامورینو باید زیاد چی او پسند کی کمری باید ورکر چی
د پکتیا د مرکز ګردیز قومي شورا چې د پکتیا د بیلابیلو قومونو استازو څخه جوړه شوې لا پلاوی غوښتل چې ولسمشر او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د په پکتیا کې ټاکنې په حوزوي شکل ترسره کړي. ګنې د مرکز ګردیز او نږدې ولسوالیو اوسیدونکي به په ټاکنو کې ګډون ونه کړي. د یاد شورا مشر قومندان عبدالله مجاهد وویل:
زدران مشت، مرکز، زرمت، احمد عباس، کرم د موکل نه لرو، نوک مو په پکتیا کې حوزوي انتخابات غواړو. کنه میدان ته وزو نه، زه د مرکز ګردیز شورا په نمایندګي دغه نفوس شناز ټول د شورا اعضاوې ده، موږ نور نه غواړو چې حوزوي نه وي.
د پلاوي مشر نبی مزداق پکتیاوال په ټاکنو کې فعال ګډون ته واڅول او په حوزوي ډول د ټاکنو ترسره کول غوښتنې د دوی حق وباله او ډاډ یې ورکړ چې د پکتیاوالو دا غوښتنه به د ولسمشر او د ټاکنو کمیسیون تر چارواکو ورسوي.
انتخابات مهم دی، ټول دنیا کې دی، در افغانستان کې باید هم مراوج شي. تر څو چې ته په خپل حوزه کې خپل وکیل ونه پیژنې، ته نشي کولای چې خپل شکایت ځای ته ورسوي.
د تذکرو د ویش په مراکزو کې د تذکرې د اخیستلو ځانګړي فرم او کارکوونکو کمواله، د نوملیکنې په مراکزو کې د ډاډمن امنیتي تدابیرو نشتون، د تذکرو د ویش په روسیې کې د پخوانیو او اوسنیو احتمالي کاندیدانو لاسوهنې، په ځینو سیمو کې د نوملیکنې مراکزو نشتون او یا هم له کلیو لرېوالی هغه ستونزې وې چې د غونډې برخوالو له پلاوي سره شریکې کړې او د حل په برخه کې د اړوندو ادارو او چارواکو د جدي حل غوښتونکي شول. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو اوریدونکو که تاسو په دې اړه باندې نظر لرئ د خپلو سیمو څخه ستاسو په سیمو کې د رای ورکوونکو د نمونو د ثبت بهیر څنګه روان دی او څه فکر کوئ په دې اړه تاسو خپل نظر موږ ته د افغان بیسیم پر اتسوتل شمیره باندې راستولای سي په پیغامونو کې خو په یو شر چې تاسو په دغه پیغامونو په لیکنه کې اردو کیبورډ څخه کار نه اخلي ځکه که تاسو په اردو باندې خپل پیغامونه ولیکئ دلته موږ ته راځي خو لوستل کېدل امکان نه لري سخت وي او دا چې یو پیغام به په مکرر ډول نه راستوي مننه
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د افغانستان په ولسی جرګه کې نن ډیر تون بحث پر دې وسو چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي غیر حاضری کوي او په دې ډول یې د جرګې د بحث سره علاقه نسته او د افغانستان د ستونزو د حل پر ځای د ستونزو زیاتېدو ته لاره برابر کړي. حدیث پر دې سپدیړه نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم پر وکیلانو انتقادونه تازه نه دي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې دوی په خپله د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د وضعیت د خرابېدو په تړاو ځانونه ګرم ګڼي. دوی وایي وکیلان په سم ډول د خپلو مسؤلیتونو د نه ترسره کولو په اړه د ولس په مقابل کې ځواب ویونکي دي. د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری وایي وکیلان په افغانستان کې د بېګناه خلکو د وینې تویدنې په مخنیوي کې هم ګرم اوان شریک دي.
ولسي جرګه هیڅ پایبندی به اصول وظایف داخلي و قانون و حاضری نداشته. هم به حق
د وایي د ولسي جرګې غړي داخلي اصول او قوانین او حاضری ته هیڅ ډول پابند نه دي. دوی د افغانستان د خلکو په حق کې خیانت کړی. موږ د افغانانو په وینې تویدنه کې په دې دلیل لاس لرو چې د بې کفایته چارواکو د استیزا پر ځای مو هغوی ته په تالار کې چک چکی کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر نورو وکیلانو په هیواد کې مخ پر زیاتېدونکو نامنیو ته په اشارې سره وویل چې وکیلان د ستونزو د حل لپاره د هڅو پر ځای پر خپلو کمپاینونو بوخت دي. د ولسي جرګې غړي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی. که څه هم حکومت وایي طالبان له افغان حکومت سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خو وکیلان وایي په ښارونو د طالبانو بریدونو او د ځینو ولسوالیو سقوط دا وښوده چې دغه ډله په خپلو عملیاتو کې برلاسې ده. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له موجوده وضعیت نه د وتلو لپاره هڅې د حکومت او ولسي جرګې ګډ مسؤلیت ګڼي. د ښاغلي ابراهیمي په خبره دا چې وکیلان د جرګې عمومي غونډې ته نه حاضرېږي دا معنی ورکوي چې دوی ته د ولس له ګټو خپلې ګټې ډېرې مهمې دي.
متاسفانه تعداد همچنان نمایندګي مردم افغانستان
دی وایي له بده مرغه یو شمېر چې د وکالت مسؤلیت ورترغاړې دی خو د افغانستان د اړمنو خلکو حق ته درناوی نه کوي. دا نه یوازې د خلکو په حق کې جفا ده، بلکې د خلکو استازیتوب ته هم سپکاوی دی. ښاغلی ابراهیمي دغه شان وویل چې راتلونکي اونۍ به د هغو وکیلانو لیست چې په غونډو کې نه دي حاضر شوي او له ولسه یې سم استازیتوب نه دی کړی هم له خلکو سره شریک کړي. خو یو شمېر نور وکیلان بیا وایي د هغو وکیلانو چې له خلکو یې سم استازیتوب نه دی کړی یوازې دا بسنه نه کوي چې نومونه یې افشا شي، بلکې په خپله دنده کې د غفلت له کبله دې دوسیې هم ورته جوړې شي.
آزادی خبری مجله اوری
د ازادي رادیو د خبري مجله تر شپږنیمه بجو د خو زموږ خبرونه تر وو بجو پوری دی او په بجو به د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلوي. نور سره ملګری وسی. د افغانستان حکومت نن یو اعلامیه خبره کړه او په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا د یو شمېر دیني عالمانو او روسي غونډه وستایله. ویل چې دا به په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. لارګه په دې اړه یوه خبر پاڼه خپره شوې ده او پکې ویل شوي دي چې په دغه غونډه کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر ډیرو اساسي مسایلو خبرې شوې دي. خو په افغانستان کې یو شمېر سیاسي کتونکي په بل نظر دي. پر همدې مسله باندې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان رپورت لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې په اندونیزیا کې د درې هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې پریکړه به د افغانستان روانه جګړه راکمه او له سولې او ثبات سره به مرسته وکړي. د دغه شورا مرستیال مولوی عطاالرحمن سلیم وایي دغه ناستې په افغانستان کې جګړه ناروا بللې او دا د هغه په وینا یوه ښه پریکړه ده چې سوې ده. ښاغلي سلیم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او اندونیزیا د دینی عالمانو په خوا کې په لومړي ځل پاکستاني دینی عالمانو هم د افغانستان د جګړې پر ضد او د افغان سولې د پروسې په ملاتړ خبرې کړې دي.
برای اولین بار است که عالمای بسیار قوی
هغه وای د لومړی ځل دی چې د پاکستان ډیر متبهر او پیاوړي دینی عالمان د افغانستان د سولې له دایم ملاتړ کوي وژنې سختریزي او د تورستانو عملونه غندي او په اړه کرک اعلانوي فکر کوم دا په خپل ذات کې یو ښه لاسترولنه ده او په ورته وخت کې موږ په افغانستان کې د سولې پروسې بریالیتوب ته هیله من کوي نوموړی دغه شان وای د پاکستان دینی عالمانو د اندونیزیا په ناسته کې واده ورکړی چې له هغو ډلو سره کوم چې د افغانستان په جګړه کې رول لري هم خبرې وکړي د افغانستان پاکستان او اندونیزیا دینی عالمانو د اندونیزیا په اګور ښار کې د جمعې په ورځ غونډه وکړه په دغه غونډه کې یو دولس مادیز پریکړه لیک هم صادر سو چې په هغه کې د افغانستان د دینی عالمانو د شورا د غړي او ویان مولوی محمد قاسم حلیمی په وینا له سولې سره مخالفت له الهي احکامو سره د مخالفت په معنا بلل سوی په دغه پریکړه لیک کې په افغانستان کې په جګړه کې له ښکېلو غاړو غوښتل سوي چې له اسلامي احکامو سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر سي د درې وړو هیوادونو دینی عالمانو د سولې په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وروستی دریځ تایید کړی او د افغانستان د ستونزې د حل یوازنۍ لارې مذاکرات بللي په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر سپای که هم په اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه یو ښه اقدام بولي او وایي چې پکې تفاهم رامنځته سوی خو نوموړی وایي په دغه غونډه کې د افغانستان د جګړې په اړه فتوانه د صدر سبي او پاکستاني دینی عالمانو د سولې میسته د طالبانو د راکاګلو په اړه هم ژمنې نه دي ورکړي
دې غونډې سولې تایید کړه مګر دا نو ویل چې پاکستان علما څه موقف لري په دې کې او څه صلاحیت لري او کولای شي زموږ طالبان چې استادان دي هغه راولي دوی زموږ مذاکره ته کنه او فتوانه د صدر شوي چې د طالبانو اموال چې افغانستان کې
تر دې مخکې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي هم ویلي و چې په اندونیزیا کې د دینی عالمانو په ناسته کې باید د افغانستان د روانې جګړې پر ضد د جګړې د ناروا ګرځولو په اړه فتوا صادره سي چې د نوموړي په وینا دا به د افغانستان د جګړې له راکمېدو سره مرسته وکړي وسلوالو طالبانو له دې ناستې سره مخالفت څرګند کړی و او کم ارزښت یې بللی و خو د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس د پنځشنبه په ورځ ویلي و چې په اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه کولای سي د افغانستان او پاکستان له سولې او ثبات سره مرسته وکړي
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
اوس په ورسو یوې نړیوالې مسئلې ته په وروستیو کې د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکیچ یو وار بیا زیات سوی د ایران په وروستیو کې د لبنان له خاورې پر اسرائیل راکټي حملې وکړې او اسرائیل ته یې ګواښ وکړ چې وبه ویشتل سي او په مقابل کې اسرائیلي الوتکو په سوریه کې ایراني تاسیسات په نقشه کړل او وی ویشتل د اسرائیل او ایران ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو دلایل څه دي رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
د لبنان د جولان له لوړو پر اسرائیل د ورستۍ راکټي بریدونو او بیا د سوریه په خاوره کې د اسرائیلي الوتکو هوایي حملو د تهران او تل ابیب ترمنځ شخړه زیاته کړې ده د ایران یو مخکښ مذهبي مشر آیت الله احمد خاتمی د جمعې پر ورځ ویل ک اسرائیل د ایران ننګولو ته دوام ورکړي نو له تباهۍ سره به مخ شي دغه ایرانی ملا ویلی دی هیواد به د لری واټن وشتون کو میزایل خپل پروګرام پراخ کړي او که اسرائیل د هغه په خبره احمقانه عمل وکړي نو تل ابیب او بل اسرائیلی خار حیفا به له خاور سره یو کړي د لبنان د پارلمان رئیس نبیل بیری چې له ایران پلوه حزب الله ډلې سره نږدې ده متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړې چې که پر ایرانی اهدافو بریدونه دوام وکړي نو هغه زرتنه امریکایي سرتیری به له خطر سره مخ شي چې دا محل په سوریه کې دي بلور ته د اسرائیل د دفاع وزیر او یک دور لیبرمن د سوریه ولسمشر بشار اسد ته خبرداري ورکړی چې په خپل هیواد کې د ایران پوځي حضور ختم کړي کنه زیان او ستونزې به ویني لیبرمن ویلی دی زه اسد ته پیغام لرم چې ایرانیان لری کړه قاسم سلیمانی او د قدس ځواک لری کړه د دوی شتون تاته ګټنه بلکې تاوان رسوي اسرائیل وی د لبنان له خاورې پر اسرائیلي هدف او د تیرې اونۍ راکټي بریدونه د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ځواک د مشر قاسم سلیماني په امر شوې دي د اسرائیل پوز د جمعې پر زویل اتوشت اسرائیلي جټه لوټکو د پنځشنبه پورس د دوه ساتون لپاره د سوریه پر خاوره حمله وکړه او دغه ته ټول ایرانی تاسیسات پنه خکړل په همدې حال کې سپینې ماڼې ویلې دی ولسمشر ډونالد ترامپ او د برتانی صدر اعظم تریزا مې تیر شپه تلیفوني خبري کړې دي او د اسرائیل پر وړاندې د ایران پر اون کې بریدونه غندلې دي
سپینې ماڼۍ ویلي دي اوس وخت رسیدلی چې د نړۍ ملتونه پر ایران فشار راوړي چې خپل خطرناک چلند بدل کړي.
ستاسو له پیغامونو
مالیا السلام علیکم صاحب دا کنداو دې ته نیړې په نیولې ده کنداو ولایت کې د نوم لیکنو لړکی کمیشن دره ولړ کې د چاټنی مرکز باندې کې سرکارانو د نور خام مواد لاسي ویږي د خلګر سن سره مخ کړی دي او دا مرکز نه دایل کې چې د زړه کنداو ولایت ته د اقوار سه یې لته نور پولیس هم سن دره ولړ کې چې راوي ګرځي او تاسو سیستم نوم لیکنه نه لکړي هغه په کنداو ولایت کې هغه سن د چې سرکاران لاسي ویږي نو دا لمده چې زه راځم چې تاسو دې وګورئ چې دا تاکریز نشان دا چمتو کې چې دا خلک به برس پات نه سي خپل منځونه وکي او دا چې کله ولای سره هم تو کړی چلن کې دې دلته چې دا مشکل زه راځم نو نو وخت نه تمه کوم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زقاری محمد رسول دنی گھر ولایت دہیوے والا سوالی نہ پاڑی کا گیم زدا افغانستان ٹول حلق تا او ٹول ول سنو کا سلامون نے چہلی وڑان نکوم پس سلام علی افغانستان حکومت کا خصوصا نکرہنی وزارت خوالم چے افغانستان خلق دیر فقر او بولگا کی وقت تی رہی او کلہ چدی فل پسلو نہ او کئی او ہوا پسن فل وقت سر ور سی ینو اگے د پارا مارکیٹون نوی او اغا بیر کم ریٹ او ٹی ریٹ بانی پلورل کیگی زدا افغانستان د حکومت غواړم چې د پاره دی باید داسې خونی جوړ کاني چې افغانستان د خلکو د پښتون نه په جګ او اوچا تریټ باندې خرڅي نو دا بزمن د پاره د فخای دی وی او چې نه وینو افغانستان خلک ډیر فاری او زحمت وباسي او به پښتون نړۍ په کم ریټ او د باندې جینو دا کاروندګر وروړ د پاره ډیر تاوان او ډیر دغه دی. والسلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی.
د ازادي رادیو اوریدونکو د دې ساعت خبری مجله مو تر شپږنیمو بجو د زموږ پرونی بدن نن د ماښام تر بجو پورې اوري او په و بجو بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو خبرونی پیلېږي. نو د ازادي رادیو تر وې دوه لپاره را سره اوسئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د دلارام ولسوالۍ څخه یو اوریدونکی مسلم نوروزی لیکي د دلارام په ولسوالۍ کې انتخاباتي مرکزونه اصلا وجود نه لري. ډاکټر خلیل په د روزګان څخه لیکلي په روزګان کې د نوملیکنې بهیر ډیر ورو روان دی. خلک باید په دغه بهیر کې ګډون وکړي او هدایت امین له هلمند لیکلي چې یو شمیر پخواني سناتوران او وکیلان هلمند ته ورغلي دي تذکری پلورل کیږي او د په وینا دا کار ټاکنو کې تقلب ته لار برابر ولای سي. دا د اوریدونکو خپل نظر و. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د روان کال د میزان پاته وشته منیټه کې ژي تاسې پر دې بهیر باندې وخت په وخت ازادي رادیو تازه رپورټونه او خبرونه اوریدلای سي. نن په پرتګال کې د اروپا د غوره سندرو یا یوروویژن د سیالیو ورستۍ یا فاینل دور دی. نن به د اوکراین، سربیا او مولدو په ګډون د شپږ وشتو هیوادونو سندرغاړي په دغه سیالۍ کې سندرې وبولیم. د پرتګال سندرغاړي سلوادور سوبرال تیر کال د یوروویژن سیالي چې په کیف کې ترسره شوه ګټلې وه. له دې امله سږ کال پرتګال د دې سیالۍ کوربه دی. د رپورټونو پر اساس سږ کال په چین کې د یوروویژن د سندرو د سیالۍ پر خپرېدو بندیز لګېدلی. یوروویژن سیالی په 1955 میلادي کال کې پیل شو او په اروپا کې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د دې لپاره پیل شوی چې د اروپایي ولسونو ترمنځ اتحاد زیات کړي او یووالی رامنځته کړي. یوروویژن د موسیقي او سندرو داسې سیالي ده چې میلیونونه کسان یې په ټوله نړۍ کې په ټلویزیونونو ګوري. د اسرائیلي سندرغاړي نیتا برازیلای دا سندره چې ټوی نومیږي پر یوټیوب 20 میلیونه کسانو کتلي او شایي سږ کال د یوروویژن جایزه وګټي. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسیس مش خبرونه د نن ماشام تر وو بجو پوری ارویدلای سید آزادی رادیو په دې خبرونه کې پر کرکټ یو لنډ مرکلرو بشپړ به سبا در تخبرو. خو په افغانستان کې د کرکټ د کورونی سیالیو هغه تورنمنت چې نږدې و 15 ورځې مخکې پیل شوی وو نن پای ته ورسید. پر همدې مسله باندې سالم محمد صالح د کرکټ بورډ له سلاکار عزیز الله فضلی سره مرکه کړې ده. په پیل کې به د فضلی صاحب لنډی خبري واورو.
دا د افغانستان په سطح فرست کلاس یا ورځنی سیالی وي فورډي چې ورته وایي تقریبا 15 ورځې دې ټورنمنټ دوام وکړي چې بالاخره نن یې پای لوبه وه. د بند امیر زون او د حمو زون درمن چې بالاخره د بند امیر زون په دې وتوانېدی چې دغه لوبه پای لوبه وګټي. واقعا هم یو ښه ټورنمنټ وو او هغه لوبغاړي چې خپل استعدادونه یې وښودل هغه یو ځل بیا هم د افغانستان کرکټ بورډ ته معرفي کیږي او خصوصا سلیکشن کمیټې ته. دا یو
بلې فضلی صاحب دغه مسابقې خو له آی سی سی یا د کرکټ له نړیوال شورا سره هم سب دي څومره مرسته کولی سي د کرکټ بورډ سره چې نوي څیرې جلب کړي په بیلابیل ولایت.
دغه خبره مرکبه سبا تر تخبره واوریدونکو زموږ پر پاڼه باندې تاسو اوسه مرویدلای.